په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې ورته چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پایل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. ارګوایي هغه راټولو شو موترزینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. د ملي امنیتي وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتل د هلته نږدې راټولو شوې اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي سیمه کې د ملي امنیتي وې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې همدې پوستې ته نږدې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوی دی او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسی خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقاب تلفات آنچه که تا اکنون به شما است، 6 شهید است به شمول یک نظامی و 3 خانم، 20 مجروح به شمول 3 خانم و 3 نظامی و متبقی افراد ملکی.
تروسه پوری هیڅ ډلې د دې برید پر پرغاړه نه ده اخیستي. چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پیښې سیمه ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو. د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخوا ارګوایي په کابل کې د راټول شوو مترزونو چې د جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، ولسمشر ښاغلي غني له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د مالستان او جاغوري ولسوالۍ او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا، ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او زیات څوکونه باور واسته ولشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د خغلی غنی له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو لوریدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تیر شپې د لسو بجو رئیس سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختونستان واټ کې راټول شي وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په روسیې کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته ولسي خلک وژلي. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګی چې د وسلوالو د بریدونو د شاتمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سکوت خبرونه درواغ بللي او ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا. خاغلی مرتضوی همدارنګه ویلي چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هلیکوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. که څام دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی، خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله له داسې هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسېدلې. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خبرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکرين مزکنی بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربن له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزي ترنګ کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزي په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قومندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیه خو په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت خودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخلې سره د ملکی هوایي الوتنې له خطر سره نوي مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
سیاسي رادیو ته ورجاست. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه.
مات حکومت
اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های سوریه.
له عبدالحکیم مجاهد سره مخبری کړی چې له ولسمشر سره د خلیلزاد په تازه کتنه کې حاضر و.
خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده.
په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 25-30 میلیون ډالرونه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارد کې پیل سوه او مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بل خو دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته یې تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهرې ځای ته ورغلی و.
دا د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوری ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید بیګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وای د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوری ولسوالیو کې 10 تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل سوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول سوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ مخ کړي او حتی د مظاهری سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. معترضونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغوري ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغوري او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیر لمخې به په راتلونکو څلور ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
ومردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت یې کړی چې په سیمو کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړی او وایي چې ولایتي اداره دې ثابته کړې چې د تېرې شنبې په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ځای راپور لري.
ګڼ شمېر لرون کوونکو د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بی پیلوټ الوتکې څخه د ملکي وګړو سره چا ډوله موټر په نښه شوی و او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون د سیمې اتو تنو ملکي وګړو ته مرګجوبله اړولې وه وغندله. لرون کوونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاریو ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابو لس کیلومتره پلی تګ وکړ.
د زونا ماشوم ماشومان چې تاري تران ورا چې نو خپل هوا سره و نو تر رپورټ ول دوی د هوانه بمبار شول او نو تر ځای رسو کته د څوک مخاطب نه غو نه نسی یا چې هر په حقيقي دا د غونډې د نه جواب صورت کې چې مو د څوک جواب را نه کی هر منفي هغه د څه پیدا کیږي د مسول باندې حکومت وی.
لورن کون کو د دوا مادي ز پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته 15 ورځې وخت ورکړ څو دوی ته د ثابت کړی چې د تیر شنبه ورځې په هوایي برید کې د سیمې ملکی وګړي نه بلکې تروریستاني پنهخه کړي او که ثابت یې نکړه د زازه یو قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق خپل درې څرګند کړي. لورن کون کو د دغه پیښې د عملینو ترڅنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسولینو چې د دوی په خبره د یادې پیښې شهیدانو ته د تروریستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو وختونه وکړه. قومي مشر ښاغلي مدیر اکبر د لورین کون کو لخوا صدر شوی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلی.
زمونږ د ولس غوښتنه ده چې په یادې رسنۍ خونړۍ پیښې کې چې زمونږ عام بې ګناه مظلوم ولس په شهادت رسیدلی که چېرته دا شهیدان د کومې تروریستي ډلې پورې تړاو ولري او مستند سند یې د ولس په وړاندې ثابت کړي.
د ځاځیاریو ولسوال ښاغلي کفتان اخلاص لورین کوونکو ته ډاډ ورکړ. وی ویل د دوی غوښتنې به له ولایتي ادارې سره شریکې کړي.
دغه درد او دا مشکل د ټولو ګډ ده او په ګډه به د حل لپاره هڅه کوو. موږ به ټول هغه څه چې تاسو په خپل تلیفوني کې جوړ کړي هغه به انشاءالله په تمام امانتداری سره د ولایت د مقام سره او بالاخره د دولتي چارواکو سره شي.
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیښه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیښې د تایید ترڅنګ رسنیو ته ویلي و چې معلومه نه ده یا د مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سړک غاړې مین په چاودنه کې رامنځته شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فراه ولایت په بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه سره سپتا سره دین کته څه شوی مخکې ما د خاکسفید ولسوالۍ د امنیت قمندان عبدالجبار چې دی هم تیر شو د جګړې کې خبرې وکړي او تللی دی خو د دې خبره چې تیر شو په جګړې کې تر ودی شو محلي پولیس او د سیمې کسان وجل سوي دي. د خاکسفید ولسوالۍ د خوش په کلی کې اوس هم هلته د محلي پولیس او وسوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه وجل شوو کسانو کې د امنیت خبره نه ویشتي سیمه ییز یا محلي پولیس او پات نور ملکی کسان دي چې څلور تنه سنجر او یو میرمن هم پکې شامل ده. همداشان د بلبل کول سوالي په چټ سیمه کې هم سخت جګړه سي او چې امنیتی پوسټ یې وړي او څو شی مخې ته مو د امنیتی چارو اکثر خبرې وکړي. د هرات قندهار لوی لارې چې دا هم د څو شی ګوله پر بند سي او د فراروز په سیمه کې ولکې وسوال طالبان یو چک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرن تلاش کوي او لار دیپ کنټرول کې ده.
عمر دل چې د فرا ولایت په دوو ولسوالیو کې خاکې سفید او بلبلو کې جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یو چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، تاسو سلام ریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شول، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لیسې ته څیرمه په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې په دغه پیښه کې د دریو میرمنو او یو پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامي کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې نه وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په پیښه کې دوه ویشت تنه ټپیان شوي دي او شپږ تنه وژل شوي دي. دا پیښه د استقلال لیسې ته څیرمه په داسې حال کې رامنځته شوه چې همدې سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالیو یو شمیر اعتراض کوونکو یو شمیر اوسیدونکو لوی اعتراض کړی او دوی په دغه خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکي غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته، خو له وړاندې پیژندل شوی دی او دا له منځه وړل شوی دی. د کابل امنیت قومندانۍ سرچینو هم ویلي دي چې په پیښه کې به یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی پټه شوی.
ډیره مننه. و مردل چې په کابل کې نن په یو چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. شغلی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکارۍ ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
از دې ما مهمترین بحث
دی. زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټولمنونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډیره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
کوم چې خلزا صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او کافی تجربه لري د افغانستان په اړه باندې د امریکای نه مغوښتنه ده چې زمای خلزا د باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګه کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګه هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي او وی باندې د ډیپلوماټیک لارې نه وی باندې فشارونه زیات کی.
خغلی صدیقی د قشان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړم شپه په ارکې له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وسوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دی. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک له دې نه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبه ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل، د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع دي. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخبولانه باندې کوو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا لمخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول او علاقمندي یې ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاوه لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قوه موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کوي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زماني باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپل باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حال، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې
دوه مرحله کې ډیر واضح ده چې هغه دی افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیه او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغه سی یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوهم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل دګر تلل شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د سولې عالی شورا د اجرایه هیئت غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چک جمهوریت غوړی د هیواد نام تو لیکوال میلان کندیرا ته چې د پخوانی چک سلواکیا کمونیستي رژیم تابعیت سلب کړی وو بیرته د هیواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل پر راپور کې.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نام تو لیکوال میلان کندیرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چک سلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کندیرا څخه د هیواد تابعیت سلب کړی وو. بابیش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کندیرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی وو. نه هتیا کلن کندرا په 1915 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1909 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن وو، د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغمل کیدونکو سپکوالی او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه محل لیکلی و چې چک او سلوواک نو سره جلا شوی. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1908 کال کې د ژوند د نزغمل کیدونکو سپکوالی د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولای وو. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې وو او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی وو. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1909 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام مرتضى صادره کې ټول کار وګون کار دې سلام خدای دې جوړ ورځ پر زرا محمد احمدي د کندهار ته راځي چې جړې د منصالي د اسان نغام ټلیفون پر کې سره راځي ما او ورځ موږ باندې وچیږي او موږ دغه وطن کې د تر پدار دې چیر ګران کې 70 روپۍ یو لیکر دې دا قرآن دې موږ حکومت نو خو زموږ سره د حکومت نه او دا
بل منتر تو کو پر کا بلاتو خجلا روا جاتو دکم ما جاتو وسلام سلامونه د ما نوم رحمان افضلی ده د ایران د اصفهان څخه خبرې کوم. خپل سلامونه د خدای راګیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما دغه د افغانستان د دولت نه او د وزیر صاحب د ګمرکاتو نه دغه غوښتنه ده چې په ایران کې باندې یوه باربري ده، دغه باربري د افغانانو ته ډېر بد سلوکم او کیلو بار په 60,000 تومنه باندې وړي او د افغانانو ته ډېر بد سلوک. د ما دغه غوښتنه ده د دولت افغانستان او دولتي چارواکو نه چې دغه باربري بالکل کلکه باندې وتړل شي او په دغو باربرۍ کې غیر مجاز شیان ما ولیدل چې افغانستان ته انتقالیږي او په سرحداتو او په ګمرکاتو کې اصلا نه تلاشي کېږي. دا تاسو تلاشي کوئ چې دا